تاوتريخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول.
اوس هم صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره چې د سولې د مرکزي پلاوي مشر به وي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داوودي سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان کې د ماشومانو د ګزارن درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه پیښې داسې وخت ثبت شوي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبرې اعلان چې په قزاقستان کې و نن د قزاقستان د محکمې لخوا محکمه شول. سویتلانا ګلوشکووا د کرنټ ټایم لپاره کار کوو او سانیا تایکون هم د آزاد اروپا راډیو د قزاقي څانګې لپاره خبري علاوه.
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. د افغانستان بانک وایي افغانستان کې د پاکستانی حبیب بانک د فعالیت جواز ځکه لغوه کړ چې د بانک د افغانستان بانکي قوانین او مقررات نو مراد کړي او نه هم په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې لازمه ونډه اخیستې وه. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان بانک له ویاند ایمل هاشور سره مرکه کړي. ښاغلی هاشور د افغانستان بانک د پریکړې په اړه وایي
یو دا چې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان کې د افغانستان بانک د ساتي هغه مقررات چې زموږ شورای عالی د بانکي نظام د ثبات لپاره وضع کړي دي او کوم قوانین چې د بانکي نظام لپاره موجود دي دا نه تطبیقول او تخطیانه کول دي. د امر څخه موږ مقررات ایجابوي چې د ټول بانکونو سرمایه باید په افغانستان کې په افغانۍ موږ تر هغه پورې چې ابي بانک جواز فسخ کړو تاسفانه ابي بانک خپل سرمایه په افغاني تبدیل نه کړه او هیڅ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې ترڅنګ ابي بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چونې لارې نه دی ترسره کړی. یعنی هغه امانات او هغه سپماوي چې خلکو یا مشتریانو ابي بانک ته درلودې متاسفانه هیڅ چاته د سرمایه ګزارۍ لپاره د پور په توګه نه دی ورکړ شوي. نو ویل شو چې تقریبا نقش د صفر معادل دی. دا د اساسي لاملونه چې مرکزی بانک د عالی شورا د پریکړې سره سم د حبیب بانک جواز فسخ کړ.
ستاسو د پریکړه وروستۍ پریکړه ده او که بیا هم کېدای شي چې په غل سره غور وشي او که چېرې خپله د حبیب بانک شکایت وکړي د تغییر وړ ده؟
نه، د مرکزی بانک پریکړه چې کله کوي آخري پریکړه د بانکي سکتور په حساب ترسره کیږي. او د دې څخه مخکې موږ په کراتو حبیب بانک ته توصیه استولي اختاري مستولي په میلیونونو میلیونو افغانۍ جریمه کړې ده چې لطفا تخطیانه اصلاح کړي، لطفا هغه د ساتي چې درځي د افغانستان بانک هغه پلي کړي تر څو موږ یو پیاوړی او مستحکم مالي نظام ولرو. ولې متاسفانه د حبیب بانک څانګه په افغانستان کې هیڅ ډول زموږ د ساتي ته توجه ونه کړله. موږ طبعا د حبیب بانک خبرګون ترلاسه کړی دی، حتی د پاکستان د مرکزي بانک هم موږ ته لیک راستولی. ولې موږ نشو کولای چې پر قوانینو او پر مقرراتو جوړ جاړې وکړو او خپل مالی سکتور له ګواښ سره مخامخ کړو؟ د مالی سکتور د ټکاو او ثبات لپاره ښایي کوچني ګامونه پورته شي او قوانین په جدي توګه پلي شي تر څو وکړی شو ښه پیاوړی او مستحکم مالی سکتور ولرو.
د حبیب بانک پر څنګه سربیره د نورو پاکستانی بانکونو څنګه هم په افغانستان کې فعال دي؟
دقیقا همدا اوس د پاکستان نېشنل بانک په نامه باندې یوه څانګه دلته فعاله ده چې هیڅ نو موږ ستونزه نه لرو ورسره. که چېرته هغې هم یا هر بل بانک کورنی بانک چې داخلي بانک د افغانستان وي تطبیق نه کړي قوانین، مرکزي بانک جدي ګامونه پورته کوي. البته موږ فرصت ورکوو، داسې نه ده ځکه موږ پوهیو چې افغانستان کې بانکي نظام نوی بانکي سیستم نوی دی، باید فرصتونه ورکړی شي، همکاري وشي، مرسته وشي. ولې هغه چا سره چې غواړي چې پیاوړی شي، غواړي چې نقش لوبوي، ولې هغه بانک چې نقش نه لوبوي او نه غواړي پیاوړی شي او مرسته ردوي، نو مجبور دی مرکزي بانک چې جدي او پرېکنده اقدام وکړي.
د پاکستان نېشنل بانک نه پرته بل کومه څانګه د پاکستاني بانکونو نه فعاله؟
دلته الفلا بانک هم کار کوي، کوم ځکه اکثره چارواکي چې دي د پاکستان دي، یعنی اوس موږ دوه بهرنۍ څانګې لرو، د بهرنۍ بانکونو چې دواړه د یو شکل نه په یو شکل د پاکستان سره تړاو لري.
دوستانو د افغانستان بانک له بیان د مل هاشور سره مو مرکه واوریده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه له ناجیه صافی نه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم د آسیا جام سیالیو کې د ګډون په هدف تر راتلونکو دوو ورځو پورې تایلند ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام په دغو لوبو کې 30 هیوادونه ګډون کوي. نوموړي وویل یادې لوبې د اپریل په 18 پیلېږي او 10 ورځې دوام کوي. د سکوهنې ملي ټیم وایي افغان لوبغاړي په دغو لوبو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ لوبو کې د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړل شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي، پرون 4 مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په یو سلو دیالس منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ یو بل افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم په وړاندې د حیدرآباد لوبې غوره لوبغاړی شو. سږکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب الرحمن صدران د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. او د استرالیا کرکټ لوبډلې د 500 لوبو په لړۍ کې په پرله پسې ډول په 15 لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د آسیا لوبډلې په خپلې وروستۍ دغه 50 اوریزه لوبه کې پاکستان لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر سره ماتې ورکړ او د 500 لوبو سیریز یې وګټه. دا په یو ورځنیو لوبو کې د استرالیا پرله پسې اتمه بریا ده.
دا ننګرهار مرکز جلال آباد له اوږدې مودې د سولې د خار یا د سولې د سیمې په نوم یادېده، خو دغه د سولې خار په وروستیو کلونو کې د نامنیو سره مخ دی. دغه نامنۍ چې له یوې ورځې بلې ته په خار ولسوالیو کې زیاتېږي، ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. په وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړي. له دې ډلې پوهنیار محمد انور سلطانی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه نامنۍ دلایل پوښتلي.
رواني جنگ د طالبانو په مقایسه باندې د حکومت په ادرس باندې کمزورې دي. د حکومت د مورال خدایي لکه څه باندې پیران کینی د مورال کمزورې شوې دي. خالقه د بون توافقات یو کدو د دوه هی توافقات په یو خبره ده، بیل دولت او بیل نظام او بیل ولس نه شل کیږي. یو خو دغه د حکومت هغه توجه د نظام د ثبات د اصخه بل خواتل د یو دلیل داده دویم داده چې امهنګي په خطاعت او ورګانو کې نشته دی. د بیم مشکل د درې مشکل داده چې تشکیل کم دی، تشکیل او حوزي او د قطاعت په شکل د اشکال په جګړه کې د اصل اشکال پراته دي. تعلیم او تربیه نشته دی، نو دغه ته په کتو باندې ټول افیسا پړه د حکومت د کمزوري په وجه باندې ننګرار نام نه دی، خار نام نه دی، مکتب نام نه دی، جماعت نام نه دی. پرون د سرافه په خله کې یو سړی لس کم شپږ بجې سار پرنا ورځ باندې یو لک کالدارو په ادرس باندې دی وجره دی. همداسې په هر چو کې دا کار کېږي.
سلطانی صاحب، همدغه پوښتنه، هغه څه چې په ټولنیزه میډیا کې د ننګرهار او د جلال آباد د ښار په اړه ویل کېږي چې جلال آباد ښار ډیر زیات نام نه دی، هر ورځ پکې پیښې کېږي، هر ورځ پکې هدفي وژنې کېږي، تاسو په سیمه کې یاستی، آیا همدغه څه رښتیا دي که نه؟ دغه دغه سوشل کې چې څه دي،
نو چې په دې لس ورځو کې لس په دې ښار کې په مختلفو دغو کې په حساب ګزارونو کې شوي دي. دا خپله د میډیا دغه آواز هم داسې بې معنا او بې تاثیر آواز نه دی. واقعیت واقعیت دا دی چې عدم هماهنګي ده په نظام کې، او واقعیت دا دی چې
سلطانی صاحب مخکې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ نام نه وي، خو اوس نامنی تقریبا ټوله ښار ته انتقال شوې ده. ستاسو په نظر باندې دلیل څه دی چې د مخالفینو ټول زور په ښار باندې دی، یا په ښار کې دننه ځینې مافیایي کړۍ شته چې هغوی په لوی لاس باندې ښار نام نه کوي او خپلې ګټې پکې سنجوي؟ که څنګه
په ولسوالیو کې جبهي جنگ و، هغه جبهي جنگ د اردو وسلوال فوج حکومت باندې هغه اوس څنډې ته شوی دی په سلو کې اتیا فیصده. ټول دا د ولسوالیو د هغه کسان چې په دغه لوبه کې داخل دي ټول راغلي ښار ته، په ناحیو کې دي، په دفترونو کې دي، په فرهنګي مرکزونو کې دي، په تجارتي مرکزونو کې دي. دلته د هغې د پاره لږ کار ډیر تاثیر اچوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سلطانی صاحب، د سیمې یا ولایتي اداره همداراز امنیتي بنسټونه چې په جلال آباد کې په ننګرهار کې فعالیت کوي، دوی ته ستاسو وړاندیز څه دی چې د دغه حالاتو مخه په کوم شکل باندې نیول کېدای شي؟
نو دوی ته مې وړاندیز دا دی چې دلته باید د تعلیم او تربیې کچا د پرسونل لوړه بوزي، دویمه وسایل وته به پیدا کی، د استخباراتي او د کشف او د نور وسایل دا باید پیدا کی، تشکیل باید اضافه کی، هماهنګي باید راولي، او هغه څه چې د یو اردو لپاره او د نظام لپاره او د حکومت لپاره په نظامي چوکاټ کې تعریفي کی، هغه ستونزې دي چې د مشکلاتې راوستي دي. ښه ډیپلوماسي د نظامي په ادرس باندې نه شتون دغه پرابلم دی چې تاوانی ملت ورکې، تاوانی ولس ورکې، تاوانی د هیواد دغه متمدن قشر ورکې او غریبانانه ورکې.
په جلال آباد ښار کې د زیاتیدونکو نامنې او هدفي وژنو د پیښو په زیاتیدومو د پانتون لا استاد پوهنیار محمد انور سلطانی سره مرکه اوریده. تازه مغل آزادۍ رادیو نوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، اوس هم موضوع د اوکراین انتخاباتو ته. داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیټرو پروشینکو د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخاباتو ته وزي. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي، رپورټ یې ورپسې د نیمې نړۍ پروګرام له یاده مباسي.
په اوکراین کې چې 40 میلیونه وګړي لري او 15 میلیونه یې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې د 5.4% شمیرل سویو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 13.2% رای ګټلی چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشینکو توانېدلی چې په سلو کې 16.5% رای وګټي. چارواکي وایي د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي، څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رای وګټي. داسې ښکاري چې دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زیلنسکی د دویم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی وکړ.
Мне لزله وایم پروا نه کوي ک له دویم ځلې انتخابات سره مخامخ کیږي. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي د انتخاباتي سرغړونو په اړه یې تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 46% وه. لیوی خو د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې په سیاست کې زیاته تجربه نه لري، ځکه چې مخکې یې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او پر سیاستوالو یې طنزونه کول. بل لوري ته لرې کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت په خلکو کې کم سوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چلنجونه ګڼل سوي دي. 43 کلن زیلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پروشونکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې دروس پلو بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختۍ پیاوړی کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې یو پر 1/4 برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمیر 150,000 کسانو ته رسېدلی دی.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي؟ او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
راته په غوسه شوله چې موږ مکتب د مکتب ته څه نه جوړیږي.
دا چې اسلام یو سپیڅلې دین دی نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خسنبال کی.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لې وی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وښی
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکي زرلښته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو داسې ژوند هم لږ زره تغییره دی. طالبان ګډوډي ده، د جنو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور کې نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال در د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د ښوونځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوې دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د خزینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمیر شوراګانې جوړې کړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمیر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب یم، ما پلار ته ډېر وزر زارې وکړې چې زه مکتب ویم، زه اوسه پورې وړایم، پرې چې خپل مکتب مې ویم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتی را سره وکړلو. دې د خاطر زه نه پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم. اندې پورې را ورسېده چې کاکا ښځې په ما باندې ګزار نه وکړه، راته په غوسه شوله چې مه ځه مکتب، دې مکتب
اسلام دین او شریعت نجونو ته د علم زده کړې حق ورکړی او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
دا چې اسلام یو سپیڅلې دین دی، نرانو او ښځو ته بیلابیل حقوق ورکړي. اول خدا دا چې موږ تاسو وایو چې تعلیم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث ته باغوی باندې د کوچنیوالي نزدې کړی شروع کړی شي، دینی تعلیمات په وکړی شي.
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمباله هم هغه دلایل دي چې په خونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچه اغیزه کړی ده. د فراه ولایت اوسیدونکو زرمینه وای ل دې کبله کورنۍ له خونځی را ګرځولې ده چې په خونځی کې د خزینه او په پرتله نارینه خونکو زیات وو. هغه وای څو ځلې خپل کورنۍ سره خبرې وکړې چې زده کړو ته پریږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زموږ خو کور خواته مکتب خو خزی معلومان نه وي، ټول سړی ول دوه تنې وي، هغه ملاړې کابل ته وای چې دا ولایت نام نه ده، او یو پات شغم نور پرې خوده. پلار مې چې خبر شو چې غلطه ټول سړی معلومان دي، نو زه مراته په غراته ویل چې مکتب نو څه نور تک غټه شوی. پلار ته مې وژړل وته مې چې زه مکتب وایم، سړی دی کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې ویل چې خلک درس خبر کوي چې ځوانه لور مکتب ته لګي، غلطم ټول سړی دي.
د پوهنې وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 240 زرو زیات ښوونکي په دندو بوخت دي، خو لا هم 10 زرو ښوونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نورګن اسحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمیر خزینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ او یو زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولای چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 13 نوي بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړی دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې څو ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوې.
مور پلار مې هم اوس وایي چې تا ته مکتب لرې ده نه شي تلله، که مکتب موږ ته نږدې و موږ خو تللی شوی، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو او نه ونه شو کړله چې لاړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وښېدو بیا هغه چا به وایل چې دا کوم موټر کې ځي، دا چیرې ځي، داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم زده نشم تلله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي ځکه چې کور ډېر مکتبونه لري دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومې کړي دي. ډیرې کورنۍ له دې کبله خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو له خوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي را وګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو له خوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب تلله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته وویل چې مشران ته به دا خبره نه کوو ځکه کېدای شي چې هغه تا پر نه چې نور خپل تحصیل وکي. دا خبر یو سو مودم د سپات شله او به بعد هغه کله چې دا کور نه مکتب تلله ورور می حمله کې تعقیب کړی و چې ګور یو سوال کان دا تعقیب کوي او ازار وضعیت ورتور کوي. نو ورور می ویل چې زه په تا باور لرم خو نور خلق د خپل خپلوان چې دی یا د کومل من غوانډیان چې دا بس فکر کوي نو دا خبر به شي چې بیچاره و نشي کول خپل تحصیلات د مارک.
دا په هني وزارت وایند نوریان اسحت وای د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپل لونې خوانځي او تپریګدي د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو خزو په نوم ونومول شي او د دې خوانځي او مدیران هم خزي شي.
ظریفه غفاری ما د میدان خار او سنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي.
د انجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواری دی شي ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اخلی نورستانی که چیره وایی چی ده انجونو ده تعلیم پر وړاندې ده غستون زی چنگ حواری دایشی؟
پا کورانایو که باید انجونو تا باید ده دویم جنس پسترگو ونه کتل شی. هغی تا باید ده مفکوره ور کرشی چی دوی دیر پیاور تاوی لری. کلا کلا ده سی فکر را ده پیدا کی گی چی ده نارینه چی غواری چی ده میرمن تحصیل ونه کی دوی پییگی چی یو پوها و خیار امیرمن ځان پیژني خپل حقوق پیژني او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وای مې پرېده چې سترګې خلاصې کی. سترګې خلاصې دل په څه معنا ده؟ یعنی هغه ځان پیژني، هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي، زما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کی. هغه استدلال کوي چې زه انسان یم، زه خدای خلق کړی ما، شریعت راته حقوق راکړي چې زه باید تحصیل وکړم. نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه معلومدار چې ښځه هوښیار شي، ښځه په دې پوه شي خپل څنګ خپلې خویندو ته حتی خپله ټولنې ته کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي.
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
د ټولنې اساس کورنۍ ده. په کورنۍ کې که چېرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی، ستا دویم کور، ستا دا کور محقت، ته د دې کور مېلمانه یې، یعنی ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي. نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې، ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده، ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي. او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله کله ښځې مجبوریږي چې کار ته بیرون لاړه شي. نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي او دا دلیل، زه فکر کوم چې یو دلیل باید دا وي. او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې د دوی د موقتي سواد باید د دوی بسنه وای، باید ونه کړي، د دوی استعدادونه باید وروزل شي، هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیاوې لري، کوی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دولس صنف صنف یا شپږم صنف دا ورته بسته نه، په دې کې داسې استعدادونه دي چې باید وپارول شي، دا باید وغوړول شي. نو کورنۍ مسله هم ده او زموږ اطراف کې ماده ته چې دغه ټولنه کې چې هغه دودیزه ټولنه وي او جنگ هم پکې داسې ناتار کړی وي، نو په دې کې فکرونه دونه ذهنیتونه دومره لوړ نه وي، ناامیدي پکې وي او بل د کار زمینه مساعده نه وي، هغوی دې ته مجبوروي چې فرزند دا کارونه پرېږده، ته مور شه ورشه کور کې کښېنه او چې یو څوک ستا ته نفقه راوړي یا ته ورته ماشوم. نه، دا غلطه خبره ده او علت او لامل زموږ د فرهنګي ورسته پاتې والی
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لا هم مکاتب تړلي دي. خلک څنګه کولی شي چې دغه مکاتب بیرته پرانیزي؟ د خلکو رول پکې څومره مهم دی؟
زه د نورستان نه یم او د نورستان د یو ډېر لري کلي نشېګرام د کلي نه یم، هلته عالمانو شورا موجوده ده. نو اسلامي مبلغین ډېر زیات په دې کې رول لرلی شي. اسلامي شورا په نشېګرام کې فیصله وکړه چې نجونې کوای شي چې د الکان مکتب کې تر لیسی پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي. حتی په وزارت معارف کې دا انتقاد پی وشو چې تاسې ولې پیغلې نجونې د الکان سره یو لیسه کې تاسې کښېنوئ. مسؤول نفر راغی، خپل دلایل ورته وویلې او دوی بیا ورته د خزینه لیسې امر ورکړ چې مکتب باید ورته بیل ښوونځی ودانۍ به ورته جوړ شي. نو زه فکر کوم د علماو شورا د مبلغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیاتی زب خلکو باندې، ځکه چې هغوی تر دولسم صنف پورې جنکۍ په نورستان کې اصلا هیڅ کومه ستونزه نه لري، مکتب ته ځي او تدریس کیږي ورته.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.